قرآن فکر له ازادي رادیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم په ځوان فکر خبرونه کې مونږ زه اسمت څاروان کوربم نن په دې خبرونه کې په خواله رسنوي کې د ځوانانو پر فعالیتونو خبرې کو نن سبا ډیر ځوانان په خواله رسنوي کې بوختي خود هغوی په منځ کې ځینې له دې ډول رسنیو خپلو خلکو ته د یو څه ښودلو لپاره کار اخلي دوی هڅه کوي چې خلکو ته په یو نه یو شکل خیر ورسوي ځینې له دې طریقې خلکو ته د خپل تاریخ په اړه معلومات ورکوي ځینې د ژبې او ګرامر په اړه لارښوونې کوي او ځینې د ساينس او تخنیک په برخه کې له خپلو خلکو سره مرسته کوي نن له داسې ځوانانو سره خبرې کوو او تمامو ده چې تاسو اوریدونکو به هم خپل تجربه را سره شریکی کړئ لیکوال او د خواله رسنیو فعالان غزان نور او جاندار جهانی مو ملمانه دي دواړو ته هر کله وایم او تاسو اوریدونکو ته هم وایم چې که چیرته مو غوښتل د موضوع په اړه خپل نظر څرګند کړئ خپل تجربې له نورو سره شریک کړئ له موږ سره تماس نیولی شئ لومړی غزانور صاحب تاسو که د خپل فعالیت په اړه چې په خواله رسنوي کې لري اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ
سلامونه سروان صاحب تاسو ګران میلما جاندار جهانی او درنو اوریدونکو ته زه له 2013 کال راهیسې په خواله رسنیو کې ویډیوګانې خپرومه ځینې ویډیوګانې د لیک لوست لپاره دي مثلا که تاسو ګورئ د افغانستان او یا پاکستان کې پښتانه په خپلو ژبه یا پښتو لیک لوست نه کوي نو دا له هغو سره مرسته کوي یا مثلا زموږ استاسو پیغلې دي یا میرمنې خوندې دي هغوی ښوونځی نه دی ویلی خو هغوی هم کولی شي چې کور کې زما دا لیک لوست لړۍ نه یو څه زده کړي وایي دا برخه ده دویمه برخه چې دا د لیکوالۍ باره کې ده چې مثلا په لیکلو کې کره املا وکاروو دریمه مسله د رسنیو ده چې رسنیو کې د ژباړې نه اغېزمن عبارتونه یو بل سوي په هغو باندې وخت ناوخت زه غږېږم او یو بل لړۍ چې ما افغانستان کې هم درلود او دلته اروپا ته راغلی هم ور باندې کار کوم هغه په غرب کې پښتنو ته د پښتو زده کړه ده په خوا چې زه وطن کې اومم دوه بچیانو به را سره په کې همکاري کوله دلته اوس کله څلور بچي مې دي ټول را سره په کې همکار وي ځینې جملې یا عملي ویډیوګانې جوړوو ماشومان پښتو باندې خبرې کوي دغه پښتنو لپاره د چې غرب کې اوسېږي او مېندې پلرونه اندېښمن وي چې ژبه به ترې رسي او دویمه برخه بیا انګلیش او پښتو ده او دا بیا غو پښتنو لپاره د چې وطن کې دي خو د انګلیزي زده کړې مینوال دي او غواړي انګلیش زده کړي نو دغه سی یو څه هڅه کوو ټیک د زموږ هڅه به دومره ګټوري وي یا نه خو یو ډول خلکو ته داخلي چې راځي د خواله رسنۍ نه مثبت ګټه واخلو یا مثلا کی یو څوک ویډیو ګوري بل شي دا سی ویډیو وی چې هغه بدیده په دردم نخري کای و وجد هم چې دوی ته داسې ګټور معلومات بنوي نو که زه یا بل ملګری یا بل دوست ګټور معلومات یا ویډیوګان خبرو دا یو ډول هغه خلکو سره مرسته ده چې دوی نه تکار مواد ګوري خو که ګټور مواد ورته پیدا شي دوی بیا ضرور هم دا دیګټ شي ګوري
بله صاحب ډیره مننه سلامات اوسه نور صاحب جهانی صاحب تاسو د خپل فعالیت په اړه راته وایس په خواله رسنیو کې یا ټولنیزو شبکو کې تاسو څه کارونه کوي
مننه سروان صاحب تاسو اندرنو تخنیکی همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زه لډیر خواته ما معلومات لیکل کول لکه مثلا دی علمی فرصتونو اړوند تحصیلي فرصتونو اړوند خو له تېرو دریو میاشتو را په دې خوا موږ یو کمپاین په لاره اچولی دی خواله رسنیو خصوصا فیسبوک او واټساپ له لارې او هلته مو زرګونه افغانان سره راټول کړي دي تر څو د پښتو ژبې لپاره د غږونو ایو بانک چورکو او بڑای کړو دا د کامن وایس په نوم باندې یو نړیوال د غوونو بانک ډیټا سیټ ته چالتا دی شاوخوا 300 کوچنیو غټو ژبو غوونه په کې خوندې شوې دي او بعد مرغ چې د پښتو غوونه کمای ولو او لام دی وجه د ای آی ماډلونه یا د مصنوعي ځیرکتیا ماډلونو ښه شکل باندې پښتو نشوای ویلی، مثلا انګلیسي او فرانسوي اسپانوي او نورو ژبو باندې په اسانه باندې غږېدل، په اسانه خبره پوه کېدل. خو کله چې به تاسو له ای آی ماډلونو سره په پښتو باندې خبره کوله، مثلا چټ بوټونو، چټ جی پی ټی، ګوګل اسیسټنټ، سیرا او د نورو سره، نو بیا یې پښتو نشوای ویلی، یې پښتو ډېره ضعیفه وه. او د دې علت دا شی ولو چې د پښتو ژبې په کافي اندازه ذخیره آنلاین شکل باندې موجوده نه وه، یعنی داسې موجوده نه وه چې هلته هغه د دې مصنوعي ځیرکتیا د ماډلونو د روزلو لپاره وکارېږي. نو په همدې خاطر باندې موږ مټې رابډ وهلې او سلګونه رضاکاره ځوانان شولو، او بالاخره مو یو پراخ کمپاین په لاره باندې واچاوو چې شاوخوا 1.5 میلیون غږونه مو راټول کړي دي. متاسفانه ګډون د افغانستان له ټولو سیمو څخه په یوه اندازه نه دی، مثلا د کابل، ننګرهار، لغمان او پکتیا څخه او یا شاوخوا ولایتونو څخه ګډون زیات ده، ولې د روزګان او غزنی، روزګان او هلمند او کندهار او فراه او دغو سیمو څخه ګډونوال کم دی، او همدارنګه د خطې هاخوا د پښتنو سیمو اوسیدونکي لکه د وزیرستان، د سویلي پښتونخوا، کویټي او همدارنګه د پېښور او شاوخوا سیمو ګډونوال هم بیخي کم دي. زموږ هڅه دا ده چې د ټولو سیمو خلک له موږ سره په دې کمپاین کې یو ځای شي، او د هرې سیمې خلک غږونه د سیستم ته ور زیات کړي، ډالۍ کړي، تر څو په راتلونکي کې دغه مصنوعي ځیرکتیا وسایل چې کوم دي هغه په هر کلیوال په ژبه باندې پوه شي، د یو روزګان د یو ځوان په غږ باندې پوه شي، د پښتونخوا د یو ځوان او یوې پېغلې په غږ هم پوه شي، او د مثلا ننګرهار د یو مشر سړی په غږ هم پوه شي.
بله ډېر عالي. دا هم راته ووایاست چې په دې دا غږونه تاسو په څه شکل سره راټول کړي دي؟
موږ اول دغه سیستم خپلو ګډونوالو ته او هغه څوک چې له موږ سره په دې کاروان کې یو ځای شوي معرفي کړی. دا یو آنلاین بانک ده، او دغه ټول مثلا ذخیره یې په آنلاین سرورونو کې ده. لغه څخه وروسته موږ دغه لینکونه خلکو سره شریک کړي دي، خلک په لینک باندې کلیک کوي، بیا هلته ورځي، هغه جملې موږ په سیستم کې لیکلې دي په پښتو ژبه، هماغه کلیوالي خبرې یا معیاري خبرې، بیا د هماغه جملې لولي او هغه غږ یې ریکارډ کېږي، د یې ریکارډ لیږي په همدې شکل باندې، یو غږ، دوه غږه، پنځه غږه، لس غږه او سل غږونه راته لیږي. نو څومره سي غږونه ډېر وي، هغومره په راتلونکي کې ماشین په ښه شکل باندې خبرې کولی شي. دا پروسه یې داسې ده چې اول موږ کتابونه راټولو، د مختلفو مضمونونو، موضوعاتو اړوند لغونه جملې جوړو، دا جملې موږ سیستم ته پورته کوو، بیا ځینې نور ملګري ګوري، بیا کله د کتلو له مرحلې څخه تیریږي، بیا ځینې نور کسان هسې هغه رضاکاره دي د ټول افغانستان څخه یا ټول پښتانه د نړۍ په هر برخه کې چې دي، هغه خپل غږونه، هغه جملې په لوړ غږ باندې وایي او سیستم ته اپلوډ کوي، بیا دا غږونه راځي، یو بل کس ته هغه دا یو غږ اوري، کسی ویلوي، تاییدوي که نه، رد کوي، بیا له هغه څخه وروسته د ذخیرې یا بانک ته ځي. دا داسې ده لکه موږ په روغتونونو کې د وینې بانک لرو، او موږ باید مثلا مختلفو ګروپونو وینه راټوله کړو او ذخیره یې ښوي، تر څو د راتلونکو خلکو ژوند ورباندې وژغورل شي. د پښتو ژبې د ژوند ژغورلو لپاره، د پښتو ژبې د دوام لپاره، پښتو ژبې په ټکنالوژي کې د ادغام لپاره، او د دې لپاره چې په راتلونکي کې د مصنوعي ځیرکتیا دغه ټکنالوژي او ماډلونه په ښه شکل باندې کار وکولای شي، نابینا خلک او بې سواده خلک له کمپیوټر څخه، له ماشین څخه، له موبایل څخه، له مصنوعي ځیرکتیا څخه پښتنې وکولای سي، هغه په ښه شکل جواب ورکړلای سي او د خلکو ستونزې حل شي، موږ دغه کار په لاره باندې اچولی. یعنې دا دومره حیاتي کار د یوې ژبې لپاره، لکه څومره چې د یو ناروغ لپاره مثلا د مینې وینې موجودیت حیاتي ده. نو په همدې خاطر هم زموږ هیله ده له ټولو هغو خلکو څخه چې زموږ غږ اوري، هغه که د هرې سیمې وي، د هر کلي وي، کولای سي دا کمپاین ملګري پیدا کړي، کامن وایس سوشل میډیا کې پښتانه وکړي، څوک چې انټرنیټ ته لاسرسی لري خپل په انټرنیټ کې سرچ کړي عام غږ، یعنې لکه کامن وایس انګلیسي کلمه ده پښتو کې عام غږ موشته وایي، نو کولای سي پیدا کړي او موږ سره ملګري سي او همکاري وکړي.
ډېره مننه. په دې برخه کې ډېر پښتنې ستا تاسو را سره اوسئ جهاني صاحب. لکه فرزان شاید د اوریدونکو په ذهن کې د پښتنې ویسي آیا جملې تاسو ورته انتخابوي کې هغوی انتخابوي، بل شبه خو ډېره وسیع ده، په کومه برخه کې ممکن کله چې داسې یو شي لپاره تاسې اے آی لپاره ژبه په کار وي، نو هغه به د یوه کروانګر ژبه او د هغې اصطلاحات هم په کار وي، د هغه به د یوه نجار اصطلاحات هم په کار وي، د هغه به د یوه محصل او متعلم ژبه هم په کار وي. د هر یوه ژبه فرق لري، اصطلاحات یې فرق لري. نو په دې اړه هم پوښتنې شته او دا پوښتنې زه مطمئن یم چې د اوریدونکو هم دي، او دا چې اوریدونکي څنګه کولای شي دا نور خلک چې تر اوسه نه دي خبر څنګه کولای شي په دې پروګرام کې ځانونه شریک کړي، کوم ادرس ته مراجعه وکړي، په دې اړه به هم در سره خبرې وکړو. خو اوس به شو شاغل غزانور ته. غزانور صاحب، ستاسو د پښتو څنګه ولیکو ځینې ویډیوګانې ما ډېر کلونه مخکې لیدلې وې، څومره دا ډول ویډیوګانې مو جوړې کړې دي او د خلکو غبرګون څنګه وو، تر څه حده پورې ارکلی کړی دی؟
زما خو ویډیوګانې مخکې مې چې ویل ځینې ګرامر برخه کې دي، لیک لوست باره کې دي، یا انګلیسي په حق دي، او یا مثلا د رسنیو کې تیروتنې دي، د ژباړې ناغېزمنې جملې دي. نو بیا تقریبا تر زرو ډېرې ویډیوګانې زه لرم. داسې وښایي 2013 کال نه چې ما دا کار پیل کړی دی، دا اوس وختونو کې اونۍ کې درې څلور یا ان 15 ویډیوګانې زه په یو اونۍ خپروم. نو دغه لړۍ روانه ده، او ژبه ده، یعنی یو ملت دی، او اړتیا او ضرورت ډېر دی چې باید ډېر کار وکړو، او تر خپل وس پورې موږ چې څومره له وسه کېږي په دې بخ ژوند کې لګیا یو کوو یې.
بله، د خلکو عکس العمل څنګه دی کله چې تاسو دا ویډیوګانې خپروئ؟ خلکی ګوري، علاقه ورسره شي او کنه؟
نو خوشحالي خبر هم ده چې کله ما اول کې ویډیوګانې شروع کړې، یعنی ځینې امریکایانو، انګریزانو، برتانیانو یا امریکانو له ما سره رابطه وکړه، هغوی ویل چې موږ درنه پښتو زده کوو، دوی ته زما شمیره بچا ورکړې وه. یا مثلا د سعودي نه ما سره یوې ښځې تماس ونیو، ویل چې زه او وطن کې ما له ښوونځي لري وم، او دلته سعودي کې تچرالم داده یوازې ما دستا ویډیوګانې ګورم، میډم می لینک راکړی د وایوس مالک لوز د کړی. یا مثلا پښتونخوا کې چې تر ډیره پښتانه له خپلې پښتو بل زده کړو به برخه دي، هلته زما ویډیوګانې ډېرې کتل کیږي. ځینې وخت یعنی دا سوي دي چې یو خبریال ما ته خپل متن راستولی، راته ویلي دي چې دا راته وګوره. نو یعنی هغه دي خلکو نه نیولې، لکه د ښځې کیسه مې وکړان تر یو خبریال پورې، داسې کسان وي چې زموږ سره خپل متن شریکوي او ټول ورسره علاقه لري خپلې ژبې سره چې زده یې کړي. یا مثلا بهرنیان وي پښتو سره علاقه وي زده یې کړي. نو دغه هرکلی ده چې همې بهرنیان کوي، همې لوستي کوي، همې نالوستي کوي.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسئ جهانی صاحب. د کامن وایس خبرو ته به راشو. ما مخکې ویل چې دا کله چې تاسو له خلکو غواړئ چې خبرې درته وکړي چې ژغونه ثبت کړي، دا جملې یا د ټاپک یا موضوع تاسو ورته انتخابوي کې هغوی په خپله انتخابوي؟
د موزیلا کامن وایس دغه اوسنۍ کوم موډل اوس موږ په کوم شکل باندې لګیا یو، دا اول متنونه دي، یعنی متنونه موږ ورته زیاته وو لکه مرکې تاسې اشاره وکړه سي متنونه باید ډېر هغه ولري، یعنی د کروندګر ژبه هم وي، مثلا د یو دکترا د څېړونکي ژبه هم وي، د یو کلیوال ژبه هم وي، د یو مثلا کلیوالي متلونه هم وي پکې. موږ د امکان تر حده پورې همداسې هڅه کړې ده، مثلا ستاسو غوندې لیکوالانو نه مو غوښتي دي چی کتابونه محتوا لګي، ډېر هم دغسې کتابونه او متنونه پیدا کړي. دا باید موږ د متن په شکل باندې ولرو، یعنې د ورډ په شکل باندې، نه داسې مثلا د پی ډي په شکل باندې وي. بیا هغه موږ راخلو، دا ټول متن یې په جمله باندې بدلوو. سې دا یو عالم کار ده. موږ تر اوسه پورې 1,20,000 سره جملې په همدې شکل باندې ورزیاتې کړي دي. بیا له هغه نه وروسته دویمه مرحله په دې کې تقریبا د مکتب ټول کتابونه دي، دیني کتابونه، تاریخي کتابونه، د ځینو غټو لیکوالانو کتابونه دي. او لا هم اړتیا لرو، موږ تقریبا د اکثریت قاموسونو ټولې جملې راخیستې دي او اپلوډ کړې مو دي، متلونه دي، په دې کې لنډۍ دي. بیا له هغه نه وروسته مثلا بله مرحله کې دوه کسان باید یوه جمله وګوري چې هغه تایید شي، مثلا ستاسو د کتاب یوه جمله ده املایی غلطی لري، هغه موږ په اول قدم کې ردو، هغه مخکې نه ځي او صحیح جملې مخکې ځي. بیا هغه کسان چې دا جملې لولي، که چیرې ورته آشنا وي لوستلی سي، هغه لولي، که نه یې پرېږدي هغه بل کس ته ځي. بیا له هغه نه وروسته مثلا دا ثبت شوي غږونه راځي او بل څوک یې اوري، سي دا رښتیا هماغه جمله څنګه لیکله شوې ده، هماغسې یې لوستلې ده، او که یې قصدي اشتباهات کړي یا اشتباهات لري یا سمه نه ده ریکارډ شوي. بیا له هغه نه وروسته مثلا وروستي بانک ته ځي یا ډیټا سیټ ته ځي. دا یوه طریقه ده. یو بل برعکس موډل هم سي، په راتلونکو ورځو کې به موږ دغه ما ویب سایټ برخه پښتو ته وژباړو. هغه بیا داسې داسې عمومي پښتنې دي، مثلا پښتانه کوي چې د هلمند آب و هوا څنګه ده، اوبو او هوا په اوړي کې څنګه وي. نو یو څوک کولای شي، بزګر کولای شي مثلا په خپل طبیعت باندې هغه سره کم سي د دنیا ویني هماغسې ځواب ورکړي. یو انجینیر کولای شي هغه دي، هغه ممکن د اوبو د توپانو د دې په اړه باندې خبرې وکړي. یو ډاکټر کېدلی شي ووایي سي هوا ښه ده، ډېر سړه نه ده، او ناروغان د کابل په اندازه ژمي موسم کې ډېر خلک نه ناروغه کېږي. بیا دریم کس راځي او دغه چا چې خبرې کړې دي دا ټولې بېرته لیکي، چې دې ته ترانسکرپشن وایي معمولا، یا بیا لیکنه سي متن په غږ باندې اړوي، او بیا بل کس ته ریویو کوي، یعنی ګوري، او بیا له هغه نه وروسته دغه بانک ته ځي. یعنی د دې دغه هر جمله باندې کار، په هر غږ باندې کار، داسې ساده مسله نه ده چې یو څوک اخلي او فقط یو غږ وکړي. یعنی ډېر په خورا دقت او په ډېر زیات زحمت باندې دا کېږي. موږ کله دي 1.5 میلیون غږونو خبره کوو، دا د زرګونو انسانانو
بالکل په دې کې شک نشته، لیکن نشي کېدی چې جهاني صاحب دا نشي کېدی چې مثلا د یو مجلس کې خلک ناستي خبرې کوي، د دوی غږونه ثبت کوي چې بیخي طبیعي راشي، یعنی د خلکو حقیقي غږونه وي. اما که تاسو چاته یو متن وسپارئ چې د متن له مخې وشی وایي، هغه طبیعي نه وي، یعنی د خلکو حقیقي ژبه هم نه وي.
دقیقا دغه کومه نقطې ته ستا اشاره وکړه، چې د خلکو یو دا د څوک متن څنګه وایي، یو دا د څوک آزاد څنګه غږیږي. نو په همدې خاطر باندې دغه کامن وایس چې دا په 2010 کال کې د لومړنۍ موډل او د کار شکل وړاندې کړی، او په 2021 کال کې متفاوت شکل هم ورسره زمیمه کو. په دې کې خلک طبیعي غږی، یعنی یو خو دا د تا ته متن د مخې ته پروت ته د متن له مخې وایي، یو دا لکه په عادي مجلس کې زه له تانه پوښتنه وکړم چې په کابل کې د تا تر ټولو خوږه خاطره څه ده، هغه طبیعت هیڅ محدودیت نه لري، د کلماتو هیڅ محدودیت دې نه لري، څنګه غږیږي هلته ته د متن له مخې نه غږیږي، هلته ته خپلې خبرې کوي، او زیاتې کوي، کمې کوي، په غوسه باندې کوي، په خوشحالۍ کوي، په هر شکل او هر ټون باندې تاسو کوي، دا ثبتېږي او بلې مرحلې ته ځي، او هغه بل کس تاسې هر څه ویلي هغه فقط لیکي. نو موږ دواړه رقمه غږونه لرو، هم داسې مثلا له متن څخه غږ تولید او هم له غږ څخه متن. ولې موږ دغه دویم شکل باندې چې دا ډېر طبیعي ده په دې باندې ملاقات نه ده پیل کړی، ځکه د دې یوه ډېره سخته برخه ده، د خبرو بېرته لیکل دي. او زموږ هغه کوم رضاکار ملګري چې دي هغه تر ډېره ممکن دې ته آماده نه سي. ولې وخت خبره دا ده چې موږ د همدې کار لپاره له خلکو د مرستې غوښتنه هم کړې ده، او تر اوسه پورې شاوخوا یعنې له 2 لک افغانیو څخه 200,000 افغانیو څخه ډېری پیسې موږ ته راټولې شوې دي، او لا هم ممکن نورې را پیدا شي. د دې یوه اندازه موږ د میرمنو لپاره میرمنو ته ورکوو چې هغه موږ ته غږونه ریکارډ کوي. او په دې کې پیلن موږ 50 میرمنې استخدام کړي دي، او راتلونکو ورځو کې د دې نومبر په جریان کې موږ 50 تنه نورې میرمنې هم استخدام کوو. ځکه دا ډیټا سیټ د بانک د غږونو باید یو توازن او بیلانس ولري.
بله، اته نه یوازې میرمنو غږ لازم ده، بلکې فکر کوم د زړو د ځوانانو غږونه، د ماشومانو غږونه، دا ټول به ورته پکار وي.
دقیقا موږ یعنی باید هر ډول غږونه ولرو، ځکه دا وروسته دې لپاره کاریږي چې لس ماشومان له دې مصنوعي ځیرکتیا نه د خپلو درسونو په اړوند باندې پوښتنه کوي. نو د ماشوم غږ هم باید دغه ماشین ته ناشنا نه وي، او باید ورباندې پوه شي. همداسې که مشران پوښتنه کوي، که متفاوت کلیوالي لهجه کې خبرې کوي، که مثلا د وزیرستان یو څوک پوښتنه کوي، که د مثلا زدرانو منګلو په لهجه کې یو څوک پوښتنه کوي، که څوک د روزګان په لهجه کې پوښتنه کوي، که څوک د مثلا کاپیسا او د نورستان په لهجه کې پوښتنه کوي. نو په همدې خاطر هم زموږ هیله له ټولو محصلینو او هغه خلکو ځوانانو چې حداقل دې احساس لري، د دې فکر لري، سم باید خپلې ژبې ته خدمت وکړم، دغسې ځای کې دې راشي، دغسې یو بنیادي کار ملګری دې شي، ترڅو یې ګټه او خیر
بل یو بل پښتنه په ملت سره وکم بیا به ورشو غزانورته. هغه دا چې تاسو مخکې ویل چې پیسې ځینو خلکو ټولې کړې دي در سره د مرستې لپاره، تاسو ته په خپله کومه مؤسسه کومه اداره پیسې نه درکوي، او تاسو دا کار صرف د خپلې ژبې لپاره او د خپلو خلکو لپاره کوي؟
زلا فاونډیشن یا موزلا بنسټ دا یو غیر انتفاعي بنسټ ده، په دې معنی چې دا د ګټي او د بزنس او کاروبار لپاره نه ده جوړ شوی. دی دغه کوم خدمات سیم وړاندې کړي دي، د هڅه دا شی ده چې آزاد او له تجارت څخه دی باندې ول انحصار څخه دی باندې ډیټا راغونډه کړي، او هغه بیا هر څوک استفاده کولای شي. یعنی له دینه بغیر د ګوګل او میټا او پنی آی او ځینې نورې غټې کمپنۍ ډیټا راټولوي، خو هغه نورو خلکو ته په واک کې نه ورکوي، فقط خپل د خپلو بزنس او تجارت لپاره استفاده ورڅخه کوي. نو په همدې خاطر باندې دا بنسټ غیر انتفاعي ده، او زموږ هڅه او کاروان ټول په تمامه معنا باندې رضاکار ده. تنه یوازې نه، بلکې دغه زموږ ټول ملګري چې دي دا په رضاکار شکل باندې کار کوي، که منیجمنت کې کار کوي، یعنی اداره کولو کې، او که غږونو ثبتولو، کتلو یا جملو اپلوډ کولو کې. یوازې میرمنو ته موږ په ساعت باندې $2 ورکوو، هغه میرمنې چې موږ سره یعنی قرارداد ورکو، یعنی موږ ته اپلای وکړي، موږ یې غږونه وګورو، موږ وګورو په کار باندې بلد دي کار کولای سي، بیا له هغه نه وروسته په ساعت باندې $2 ورکوو. او تیره اونۍ موږ حسابي لرله، او تقریبا افغانیو باندې مو شاوخوا 50,000 افغانۍ میرمنو ته سي په تیره 2 هفتو کې موږ سره کار کړی وو، پیسې مو ورکړي. او دا تر ډېره پورې د افغانستان د مرکزي سیمو څخه، او ځکه موږ هڅه دا شاید چې نورو سیمو کسان هم کولای شي همغه د اعلانات وګوري. ممکن هم دا د ازادي راډیو په پاڼه باندې به زما کومنټونه وي، یا کیدلای شي ډیجیټل پښتو اسوسیشن سرچ کی، یا مثلا کامن وایس سرچ کی، چیرته پیدا کی، اپلای وکړي او وګورو که کار کولای شي چې کار وکړي. موږ هڅه هم دا شاید چې د ډېرو خلکو غږونه ولرو، یوازې 50 یا سل مېرمنې موږ سره کار ونه کړي، بلکې مثلا 200-300 مېرمنې تر کومه چې موږ هغه اداري ظرفیت موجود دی موږ یې کولای شو اداره کړو. او په عین حال کې یوه نقطه چې زه غواړم اشاره ورته وکړم، هغه دا ده چې د دې مېرمنو په برخه کې موږ یوه مېرمنه مقرره کړې ده، هغه هر څوک چې ایمیل کوي هغه جواب ورکوي، ټلیفون اړیکه مو ورسره نیسي هغه مېرمن جواب ورکوي، که تخنیکي ستونزې لري هغه مېرمن هغلته موجوده ده جواب ورکوي. او هلکان او سړي چې کوم دي هغه لپاره جلا ګروپونه دي، او هغه خپل کار کوي، یعنی کوم ډول هغه نسته سره مستقیم تماس یا مستقیم کار. نو فقط موږ هڅه دا شاید چې دا چاره بیل کوم جنجال په شکل باندې مدیریت شي تر څو د پښتو ژبې راتلونکی جوړ شي.
ډیر زیاته مننه کور ودان جانداد جهانی صاحب چې د پروګرام په اړه مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل. تاسو کولی شئ چې بیا هم پاتې شئ، خو اوس به ورشو، او که چیرته مصروفیت لري بیا تللی شئ. بیا مو هم کور ودان غزانور ته به ورشو. غزانور صاحب، په ډیر خلک مالې دلی دي چې داسې د خیر کار کوي، که مثلا یو کار یې د یو چا په تبه برابر نه وي، نو بیا د لوستونکو یا مخاطبانو له توند عکس العمل سره مخامخ کیږي. د ټول شی ییر یغې په یاد نه وي، خو هغه یوه خبره چې د ده په تبه برابر نه وي دغه په خاطر بد رد ورته ویل کی. تاسو خو به کله له داسې کوم عکس العمل سره مخامخ شوي نه یاست؟
څروان صاحب تاسو نو پر معلومات لري شته دي همداسې ډېر خلک، یعنی چې ته یو کار کوي ورباندې ښه ونه لګېږي، یا د هغه له نظر سره مطابق نه وي، نو در باندې نیوکه کوي. بیا کله دردونکي دا وي چې یو لوست انسان درته ولیکي. مثلا څو کاله مخکې ما د لیک لوست ویډیو خبره کړې وه، هغه کې خلکو ته معلوم دی زه یو کلمه لیکم، مثلا په بې درس لرمه، لکه ولیکمه چې بې باغ دا باغ دا، یو دغه یو جمله ما لیکلې وي. بیا هغه یو کس و لوستی مو په پوهنتون یې ویلی وو، ما ته لیکلي وایي ته څه پروفیسر یې چې دلته اوس خلکو ته د پښتو درس ورکوي. نو زه ډېر حیران شوم، مل ولې دغسې یو لوست انسان دا خبره وکړي. یا مثلا ځینې نالوستي وي، زه ولیکم چې دا لهجې چې دي ټولې په ځای په خپل ځای کې کړه دي، خو یو معیاري لهجه لرو دې لپاره چې ټول پښتانه په همغه یو خبره سم پوه سي، یا بهرنیانو ته زموږ پښتو زده کړه اسانه سي، دا کلمه تاسو دا شی ولیکئ. بیا ځینې کسان وي توند غبرګون هلته وښيي، خو نور هم بیا ډېر داسې وي دې په ځای چې زه ځواب ولیکم هغوی زما دفاع کړې وي او ځواب یې ورکړی وي چې نه دا د پښتو په خاطر دا خبره کوي، د معیاري پښتو په خاطر. نو دغه شیان شته دي، خو موږ او تاسو به حوصله کوو. هر برخه کې چې څوک مبارزه کوي، تلاش کوي، نو باید د خلکو نیوکه یا د خلکو غبرګون دا ټول باید ومني. د رحمان بابا یو شعر هم د زما له یاد وتو، خو یو بیت دا بند دا ده چې هر ونه نخل نیسي هغه سنگسار شي که څه شی، خو دغه یعنی مطلب که ته خیر رسوین باید خلګو یو دغه مومنی امنی وکه ومنی امیتون خبرګون ومنی، خو ته به ورسره حوصله کوي. ځکه دا موږ چې کوم کار کوو خو دا هم دې لپاره کوو چې زموږ ټولنه اکثریت نالوستې ده، تربیه سمه نه ده، او موږ باید د دوی لپاره کار وکړو چې سالمه ټولنه جوړه سي، که دا نوي راتلونکی نسل جوړ سي. نو دا شیان موږ زغمو او په ورین تندي منو.
بله ډیر مننه سلامات اوسې. لاندې خبرتیا ورسته به بیا در شو قدر من اوریدونکو په ځوان فکر خبرونه کې په خواله رسنوي کې د ځوانانو پر فعالیتونو خبرې کو خصوصا مثبت فعالیتونو او فعالیتونو چې په یو نه شکل خلکو ته خیر رسي او څو ورزده کوي. لاندې خبرتیا ورسته د خواله ته دوام ورکو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزې لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادی راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
بیا هم هرکله درته وایم قدرمنو اوریدونکو په خواله رسنیو کې د ځوانانو په فعالیتونو خبرې کوو، البته په مثبت او شو فعالیتونو. غزانور صاحب، تاسو د ماشومانو خبرم وکړه چې د ماشومانو ته د ژبې د ورزده کولو په اړه هم تاسو د خواله رسنیو له لارې کار کوي، په دې اړه یو څه نوره توضیح راکړئ چې څه ډول د دوی لپاره د لیک لوست ورزده کوي، نه پېژمه ریاضي ورزده کوي، پښتو ژبه ورزده کوي، چه ورزده کوي؟
اوس خو موږ داسې ویډیوګانې جوړوو چې ماشومان په تېره چې په غرب کې اوسېږي، پښتانه دي او د پښتني چاپیریال نه لري دي، هغوی پښتو له یادونه باسي. په هغه کې داسې کوو چې مثلا یوه ویډیو کې زما بچی د انار راخلي، لاس کې نیسي وایي انار، بیا مغه انار ماتوي خوري وای چې زه انار سپینوم چې سپینوي عملی دا شی ویډیو کې ښکاري، بیا کله چې خوري وای زه انار خورم. یا مثلا یو بل ویډیو کې دا زما بچی وای چې دا توشک دی، دا بالخ دی، دا بلستان دا، یعنی دغه یو موضوع نه چا یو شی وی چې د ماشوم ذهن کې کینی او مخامخ یاغه وویني، او بل دغه شیان موږ دوی ته وړاندې کوو چې دوی هر ورځ ورسره مخ کیږي. خو ورسره بیا موږ مور او پلار پیدا میادو چې ټیک د دازمګ یو ویډیو یو منټ یا یو نیم منټ ته خو تاسو خپلم د خپلو بچانو سره خواري وکي. دویمه برخه چې موږ یا راتلونکي کې پلان دا پراخه کو، دا سید مثلا زما بچی وای زه افغان يم، زه د افغانستان يم، یا مثلا دی وطن باره کې خبرې، یا مثلا داسې متلونه وی وایي، دا ټول د دې لپاره چې ماشومان خپل کلتور فرهنګ ادب برسه سره آشنا پاتې شي. دغه ویډیو لړۍ ده او ښېګڼه دا ده چې هم پښتانه چې غرب کې دی هغوی ترې پښتو زده کوي، بیا یوه بله برخه یې همدا انګلیش باندې دا شیان هم وایي او همغه شی هم ورسره ښکارېږي. نو بیا دا د چې وطن کې مثلا ځینې ښوونځي دي زموږ ویډیوګانې بیا هغوی خپلو دغه کې غږوي ټولګیو کې. بل دام ده چې مثلا یو بچی زما نه وي، مثلا مشر مې لور د آریا، ورپسې زوی مې د سمون، د خپل منځ کې یو ډول مکالمه لري، خبرې کوي، نو خلکو ته ستړیون کې هم نه وي، جالب ورته راځي. نو دا د ماشومانو برخه ده.
بله، دا وروستۍ برخه لا ډېره جالبه ده. اوس دلته چې موږ ګورو په دا نور ملتونه چې دي، تلویزیونونه لري، کارتونونه لري، خصوصا کارتون نه ماشوم ژبه ډېره زده کوي. داسې ماشومان مې لیدلي دي چې په یوه هیواد کې اوسي، د یوه بل هیواد ژبه یې له کارتوني فلمونو څخه زده کړې ده. نو موږ بیا دا شی نه لرو، د موږ ماشومان چې په غرب کې لویږي اکثره کارتون نه لري، نو ژبه نه شي زده کولی. مور و پلار یې کار ته تللي یا د خبرو لپاره ډېر څه نه لري، ځینې کورنۍ داسې ډېر له خپل اولادو سره ډېرې خبرې هم نه کوي. نو ماشوم یې ترمنځ درېیمه ژبه زده کړي، خپله اصلي ژبه هېره کړي. تاسې چې ویل د ماشومانو د مکالمې، دا په دې کې به هغه مخکې ما د طبیعي ژبې خبره وکړه، یعنې د خط ژبه نه ده، د لیک لوست ژبه نه ده، عادي مکالمه ده چې یو څوک یې کوي، هغه ژبه ډېره مهمه ده چې دوی زده کړي که څنګه؟
او امدا خبره ده دغه دیادی مکالمه ژبه چې د ماشوم تاسان هم وی ویلې همسي او زه یعنی خپل چې ماشومان کله ویډیو جوړو د دوی په خوخه یې جوړو م چې مثلا دا جمله څنګه وایي یا به دا ویډیو څنګه کوو یو اصلي وجه همدا ده چې دوی جمله ویلې سي نسی ویلې یا دا زما بچی چې جمله نسی ویلې زه په زور پزده کم خدا خو یو بل ماشوم لپاره بیا سخت سوا خو نسی زکولی نو همدې وجه باندې موږ سره غادي جملې سوی او ورځنی روزمره چې یو مور او پلار له ماشوم سره وایي یا یو ماشوم له بل ماشوم سره وایي هغه کوشش دا وی چې ورته وړاندې کو او بل تاسو خبر دې میند پلرونو وکړه لبد امر غزمت پښتانه وطن کې خپل جبه ته دمرجمن نه وي او بهر کې چی وي یا بخت وي یو لوی وجه اوس چې د سوشل میډیا د ماشومان تر لپټاپ یا کمپیوټر یا آیپاد ور کول او په دې ځان ترې بیغمه کول یعنی دا له دوی سره لوی جپاده لیوی خواغه دی ماشوم طبیعی ماشوم توب لمنززی او دویم دا چې پردی جب زده که خوخپل جب حیره کری وی نو زه خوخپل پا دی نظر یه مخلگو تا مویم چه که ماشومانم خپل منز که شورم کوی که لانجم سره کوی پریگ دی چه آغا طبیعی جوند و که هم بخپلو که مینه سره پاتی سی دی او روروالی او خوروالی او هم با دوی لدغا جب بجوندی و ساتی خپلا او ورسره به دادی دغه سو کارتون یو بل شی ضرور دی خو که ډیر وخت ورکیم یعنی بیا د دوی صحت ته هم تاوان رسوي نو دغه ځینې شیان دي چې باید میندې پلرونه ورته پام وکړي او هر څه یعنی که یو څه ګټې هغه باندې به یو زحمت کوي نو که مور او پلار غواړي چې یو سالم بچی ټولنې ته وړاندې کړي او لوی سي او راتلونکي کې دوی هم ورسره په زور نه وي نو خدا دا چې ورسره لږ زحمت وکړي چې هم خپل ژبه وساتي هم خپل ماشومتوب هغه ستیر کې لکه څنګه چې ماشوم ته پکار دی او هم راتلونکي کې داسې څوک نه وي چې بیا دوی ورسره سرګردان وي ځکه یعنی یو ځل کاناډا نه ماته یو پلار زنګ ووهه ژړل یې وایي زما تو بچیان دي پښتو یې نه ده زده او زه به تا ته وایي په یو ساعت شل پونډه در کوم خو ته د زما بچیانو ته به پښتو ورزده کوې بیا چې زه ورسره وغږېدم اخر نتیجه یې دا سوه چې مور او پلار به پیسو کې دومره ډوب وو چې هغه بچیان ترې پاتې وو ژبه یې ترې پاتې وه نو وروسته یې د بچیانو ژبه نه وه زده یعنی وروسته بیا همدا حالت په ډېرو میندو پلرونو راځي چې کار کې یو ورځ ځان دومره بخ کې چې بله ورځ بیا که ډېرې پیسې هم لګوي خو هغه بچی چې کوم اصلیت د هغه بېرته نسي ترلاسه کولی
بل که د دې کارتون مسالې ته بیا راشو کارتونی له کارتونه ډیر څه هم زده کېدای شي ماشوم ډیر څه هم زده کولی شي یعنی په چل چل کې دی ساتيري په چل کې دی قصې په ترس کې ډیر ګټور شان هم ورته انتقال دی شي چې متاسفانه زموږ په ژبه کې نشته لیکن نن سبا د دې AI له برکته دا کار هم یو څه اسانه شوی دی په دې برخه کې خلکو څه کړی دی نه دی کړی یا تاسو په خپل څه پلان نه لرئ
او کارتون برخه کې مخبل دوه کاله مخکې د دې خپل بچیانو کتابونه مې وو د خوانځي دا چې راوړی دم کارتونی غونته کتابونه وی کیسه وی پکې نو دام یو پنځه شپږ دانې بیا ویډیوګانې جوړې کړې مثلا جمله به و امغه بم او عکس به و تیرې د امغه سي جمله بم ویله دی ویډیو په بڼه او ځینې نور کسان هم دي چې مصنوعي ځیرکتیا په مټ همداسې کارتونونه جوړوي خو هغه څنګه چې ښایي پښتو کې همغسې دا شیان ډیر نسته او ماشوم دپاره ډیر ضرور هم دي دغه په خپله ژبه که زه تاته ووایم باور به دې ونه سي چې زما زوی د څلور کاله یې نه کېږي خو ده څه نا څه وردوم زده ده او وردوی له چی زده کړي چې همدې وردو کارتونونه ګوري خو بدبختي بیا دا ده چې د پاکستان یا هند د کلتور یا د سیاست ډېر څه اغېز په هغه ماشوم باندې کېږي ځکه هلته خو به د همغه وطن یا به یې ترانه پکې وي یا به یې د پوځ یا د حکومت په ملاتړ سندرې پکې وي ماشوم غیر ارادي دا شیان زده کوي چې دا بیا زموږ لپاره یو بل لوی تاوان دی او کوم ماشومان چې کارتون ګوري ذهنن هم هغوی تکړه وي نو دغه برخه کې موږ نه څه لرو او اوس وخت کې چې د افغانستان کې بدبختي دا ده چې که خوندی کې دی یا په تلویزیون د شیانو فعالیت ما په نظر بند شوی او د دې راتلونکي نسل لپاره لوی تاوان دی.
بله صاحب ډیره مننه، بیا هم در سره یو خبرو ته دوام ورکو لاندې خبر چې ورسته.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
بله تاسو ویل چې ماشومان د نورو هیوادونو کارتونونه ګوري نو د نورو تر تاثیر لاندې راځي، د تر د کلتور تاریخ او د هر څه تر تاثیر لاندې راځي. همداسې ډېر ماشومان لیدلی دي، ډېر لویانه ماته لیدلی دي چې تر تاثیر لاندې راغلي دي، لیکن که په خپل دا ډول شان جوړ کو بل دي چې په مستقیم ډول نه په غیر مستقیم ډول خپل شان ورته انتقال ولې شو، تر مستقیم دا غیر مستقیم ډېر تاثیر لري. ځینو ځوانانو په دې خواله رسنوي کې وینم ځینې تاریخي پیښې په همدې شکل په اے آی باندې جوړې کړي دي، مثلا احمد شاه بابا د خبرې کوي یا مثلا خوشحال بابا د کتابې په لاس کې دی شعر وایي. دا کار تاسو ته څنګه ښکاري؟ دا څومره کامیابه دی او څومره نور هیله ورته شته؟
په وسنۍ خواله رسنۍ دور کې د انټرنیټ دور کې په پښتو باندې ډېر لوی لورینه خدای کړی دا چې یعنی کار ځای کې دی یو څوک د نړۍ پر ګوټ کې دی، خو د خپلې ژبې نام خبريږي، د خپل تاریخ نام خبريږي، او څومره چې دا ټکنالوژي وده کوي پر مخ دی همدغه مری سهولتونه هم زیاتېږي. او بل لوی ښېګڼه همدغه ده چې ځوانان په خپل داوطلب ډول لګیا دي خپلې ژبې ته کار او خدمت کوي. نو د دې ښېګڼه دا ده چې که یو کتاب وي څوک یې لولي که داسې یو ورځې ووایي، خو دغه کوم فلمونه یا ویډیو سه جوړیږي مصنوعي ذکاوت سره دا بیا هم پاتې کیږي، او هم یو ماشوم لکه تاسو چې ویل غیر ارادي یا نامستقیم ډول یې راخلي ګوري او دی له خپلو پخوانیو مشرانو او خپل تاریخ سره آشنا کیږي. نو د دې لویه ګټه ام دغه ده چې ام خپل زموږ پخوانی تاریخ یو ډول را ژوندۍ کوو، او بلې په دغه سی بنه باندې ساتو یا خوندي کوو چې هغه راتلونکو نسلونو ته هم رسیږي. او د ټکنالوژي ښېګڼه بیا دا وي چې یو ځای نه بل ځای ته لیږدول کیږي، مثلا خلک یو بل سره شعر کوي یا شریکوي. هغه د کتاب په څیر هم نه دی چې وخت تیر سي یا کیفیت خراب سي یا زوړ سي یا مثلا په یو چا بوټ سي یا وایي چې د ځای نیولی دی نور مې په کار نه دی. یعنی یو دغه سي ډېرې ښېګڼې دي د مصنوعي ځیرکتیا، او دا یعنی ورستر بلی هغه پښتانه که ارځه کې دي چې هغه د خپل تاریخ یا د هرې برخې احساس د کومې برخې د کمی احساس کوي هغه برخه کې دوی فعالیت کوي. او ښېګڼه بیا هم دا ده چې ډېر څه چې یعنی که ارځای وغواړي، یعنی که کلی وي که ښار وي که د نړۍ هر ګوټ وي، ارځای کې چې پښتون وي هغه ته په یو نه یو ډول او یو ورځ دغه ټول شیان رسیږي.
بله تاسو دې ګرامر او دې څنګه پښتو ولیکو په اړه هم وویل چې ویډیوګانې مو جوړې کړې دي، د خپل کار په تاثیر پوهیږئ؟ تر څه حده پورې فکر کوئ چې خلکو هغه کتلی دي او بیا یې وروسته توجه هم ورته کړې ده؟
یو د کار تاثیر خدای وي چې تخپل فیسبوک کې تا تخیی کنه چې مثلا دا ویډیو څومره خلکو خوخه کړی دا یا څومره کسانو شریکه کړی دا یا څومره کسانو لیدلی دا، یو دغه وي. او دویم دا وي چې مثلا ستا یو کار سره خلک مینه والا کلری هغوی ډاونلوډ کړي بیا خپل خبره کړي. دریم دا هم ده چې مثلا کابل کې یو ښوونځی و زله راغلی نو ملندن ته ماته مشر وویل خصوصي ښوونځی و ویل که دا ستا ویډیوګانې ټولې تا سره په کمپیوټر کې وي ماته یې راوړه، او که نه وي زه به یې له موبایل له انټرنیټ نه ډاونلوډ کړم. او ویل زه غواړم چې خپلو ښوونځي ماشومانو ته دا وخت نا وخت وغږوو. یا مثلا ځینی وخت یو چا ماته میسج کړی چې ولا ستا ویډیوګانې دې زه یې ډاونلوډوم بیا خپلو بچانو ته بیا خو تکراروم چې یو څه ترې زده کړي، نو دغه یې غټ تاثیر دی. او بل ښېګڼه دا ده چې یو ښوونکی به یو وخت درس ورکړي، سات وخت به لري، نیم سات وخت به لري، اونۍ کې به یوه ورځ لري یا به دوه ورځې لري، هغه ورځ هم تېره سوه، د ښوونکي درس هم تېر سه، مضمون هم تېر سه. خو دا زموږ ویډیوګانو ښېګڼه دا ده چې د هر څه د شاګرد په لاس کې دی، هم سات په لاس کې دی، دا ښوونه یې وبولي یا ښوونکي وبولي دا یې په لاس کې دی. که سل وارې ګوري ما هغه ویډیو بیرته شاته هم بولی شي، کتلی هم سي، بل وخت هم کتلی شي، بل وخت هم نه ورباندې تېرېږي، یعنی زړېږي نه. یو ویډیو مثلا ما 15 کاله مخکې کړې ده، نن هم خلک ګوري، یو تفسیر ورته لیکي. نو دغه تاثیر د چې ما درته وایي مختلفو برخو کې او ورستر بلی، یعنی ورسره علاقه زیاتېږي.
بله، د نورو کسانو چې په خواله رسنوي کې فعال دي او دا ډول کارونه کوي، د کار او زحمت په اړه څه نظر لري؟ کومو برخو ته فکر کوي چې ډیره توجه شوې ده، کومو برخو ته فکر کوي چې لا هم باید کار وشي او کومه توجه شوې ده؟
زه چې څومره سوچ کوم اوس، یعنی دې برخه بنوي چې څوک ور باندې کار نه کوي، یعنی هر برخه کې خلک لګیا دي، یاغه کدي پښتو ژبې د لیکلوس د ګرامر د یا د کره پښتو لیکلو برخه ده، یا مثلا ساينس د ریاضي ده. ځین یعنی یو استاد د غورز ما ولید چې یوازې د ریاضي درسونه په پښتو کې دی وړاندې کوي، یا مثلا یو استاد د فزیک درس وړاندې کوي. او ځینې د ځوانان دي چې مثلا هنري برخه کې فعالیت کوي، نه لیکوال دی نه ادیب دی، خو هغه ټولنه کې داسې وسوجه باندې کار کوي او داسې ښه هنري تمثيل کوي چې د سره زموږ هغه هنر اړخ ډیر پیاوړی کیږي. نو ټولو برخو کې کار روان دی. او لوی ښېګڼه دا ده چې څومره د خواله رسنۍ وخت زیاتېږي یا مثلا پرمختګ کوي، هغومره ورسره همدغو برخو کې کارونه نور هم زیاتېږي. خو یو مسله پکې دا ده چې د چانه پښتنه نسته. مثلا زه یو شی کوم، لمانه څوک پښتنه نه کوي، یا مې مخه نسی نیولی په فیسبوک یا ټیک ټاک یا بل ځای کې چې زه دا شی کوم دا معیاري ده، یا مثلا زه به خپل ځان معیاري بولم، مهم به چې ټیک ده، دا زما خبرې معیاري دي، خو نور خلک هم را سره منی کنه. نو لدې وجه زما له ټولو دوستانو کاغه هره برخه کې فعالیت کوي، که څومره ډیر هم پوهیږي باید په خپل پو هم شک وکړي کله کله. یعنی خلک وایي چې موږ له چانه یو څه زده کوو یا نوې خبره اورو، باید شک پی وکړو چې سمه ده که ناسمه. خو زما نظر دا هم ده چې که خپل خبره کوم یا خپل پوهه لرم، کله ور باندې شک وکړو چې دا ماته سمه ښکاري خو نورو تم سمه ده او کنه، له بل چا سره ور باندې مشوره وکړو. مثلا زه پښتو کې چې کار کوم یو برخه باندې ډیر ور باندې غور کوم، ځینې شیان لولم. بیا ډیر ځلې داسې سوي دي چې مثلا استاد غزنفر سره ما مشوره کړې، استاد اجمل خولي سره ما کړې ده، استاد زیار سره مې کړې ده، یا مثلا انګلیسي برخه کې زه ویډیوګانې جوړوم. زموږ یو ملګری ده د برتانیا کې په خلیکوالۍ کې ماستری کړي، کریم حیدری، هغه سره زه کله ځینې جملې شریکوم. نو له نورو ملګرو زما خواسته غوښتنه هم دا ده چې کوم کار کوي ستاسو دا کار دی، نه د لکه ښوونکی چې یو ورځ ودرېږي او خبرې وکړي، که ناسمې هم وي هغه لاړې، دا زموږ او ستاسو کار چې ده دا پاتې کیږي، او څو پورې چې دنیا وي انټرنیټ وي دا به همداسې دوام لري. نو ډېر کوشش دا وکړي چې خبره کوي سمه خبره وي، او د کاروالي لپاره له نورو سره مشوره وکړي، نو دې سره به زموږ او ستاسو د کار کیفیت هم ښه سوی وي.
دا ډیره مهمه خبره ده، لکه څنګه چې تاسو ویل چې کله تاسو ویډیوګانې خپروي بیا اثر هم ویني، نور خلک یې ویني، شیر کوي، شریکوي. اما که یو وری یو ناسم شی یو چا له خولې ووت کنه، یعنی غلط معلومات ول، بیا هغه تر ډیرو چې اصلاح کیږي ډیر وخت به تیریږي، ډیرو خلکو زده کړی وي، بیا ضرورنه ده چې یو ځل یو شی زده کړو بیرته دې هغه اصلاح شوي بڼه هم وویني. نو دا واقعا چې ډیر لوی مسؤلیت هم دی، لکه څنګه چې تاسو وویل باید ډیر توجه ورته وشي. خوب، د دې په څنګ کې تاسو ول چې ډیر خلک کار کوي، لیکن ما ته بیا داسې ښکاري چې ډیر کم خلک زموږ په ژبه کې د عقل کار کوي، ځکه له نورو سره مقایسه کوم. تاسو کله هم له نورو سره مقایسه کړئ چې نور په څال کې دی او موږ په کوم ځای کې یو؟
زموږ یو بدبختی او نیکمرغي هم دغه ده چې کله نورو ته ګورو هغه د نورو مواد هم یعنې که پښتو ته راواخلو وایې ژباړو زموږ لپاره ډېر مواد دي، خو که څوک همت وکړي او بیا چې دې ته ګوري چې کار نه کوو نو بیا یعنې زموږ دا بدبختي همدغه ده. ما چې ویل چې ډېر خلک کار کوي په دې وجه مې ویل چې مخکې یعنې دې دغه کار چې اوس زه کوم یو وخت چې ما به خبره کوله چې یاره د سوشل میډیا کې باید کار وکړو هم کېدای شي یو وخت مادي ګټه راته ولري هم ولس ته خدمت دی. ډېرو خلکو ته دا یو ډول لنډه ښکارېدله ویل سوشل میډیا مادي ګټه کله لري، اوس یې څه نا څه په دې مادي اړخ باندې هم خلک پوه سوي دي چې یو وخت دوی ته ګټه کوي نو ورځ تر بلې دوی کار او فعالیت پکې زیاتېږي. خو بیا چې نورو ژبو ته ګوري رښتیا هم چې زموږ کار ډېر کم دی، خو لکه مخکې مې چې ویل یعنې ډېر کم دغه سره تکلیف او زحمت سره هر ځوان کولی شي که انګلیش زده نه وي که اردو یا پارسی زده وي هغوی ډېر ښه معلومات لکه علمي معلومات علمي ساينسي مختلفو برخو کې مواد لري دام که ژباړې هغه خپله پښتو باندې وړاندې کوي نو خپل خلکو ته به ډېر خدمت کړی وي. اوس خو هغه د ژباړې وسایل هم پرمختللي دي، ژباړه هم اسانه شوې ده او څومره یعنی موږ چې ډېر کار وکړو بیا هم موږ ته کم دی ځکه نورې ټولنې پرمختللې دي هغوی دومره اړتیا نه لري لکه زموږ ولس چې ورته اړتیا لري. مثلا اوس دا زه ویډیوګانې جوړومه کېدای شي په پارسی کې یا اردو کې دومره اهمیت ونه لري زما ډېرې ناچیزه ویډیو به، خو زما په ټولنه کې ځکه دا ویډیو اهمیت لري چې زما نیمایي برخه یا جنکۍ له تعلیم نه به برخې کړل سوي دي نو داسې د غار ځوان کم دا همتو کې د دوی کار یعنی ډېر ارزښت لري او ډېر اړتیا ده ورته. او په دغه حالت کې چې په ولس بدبختۍ کې ښکېل وي د یو ځوان څه له وسه کېږي زه وایم چې هغه باید شپه ورځ کې کار وکړي خپل ولس ته په یو نه یو ډول یې هغه په ژغورلو کې ونډه واخلي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسې. له دې نظر هم رښتیا دا ستاسو خبره چې کله چې په یوه ژبه کې کم کار شوی هغه لږ کار ډېره توجه جلبوي نسبت هغه ژبې ته چې په هغې کې ډېر کار شوی. نو په هر حال ډېره مننه له لیکوالو او د خواله رسنیو فعالانو غزانور او جانداد جهانی څخه ډېره مننه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.
परिवश जनाना हमको जमयन परिवश जनाना हमको जग सरल कमजन पर वैरानयम ओ जग सरल कमजन पर वैरानयम जमयन परिवश जनाना हमको सरल कमजन पैरानाय सरल कमजन पैरानाय ಪಾತಿಯಲ್ ತಲ ಪೈಸ ರೆಂದಾನಯಂ ಬವಯಲ್ ತಲ ಪೈಸ ರೆಂದಾನಯಂ ಜಕ ಸರಲ ಕಮಜುನ್ ಪ ವೈರಾನಯಂ ಕಸಲ ಕಮಜುನ್ ಪಕ್ವೈರಾನಯ ಚಿಮಯ
په ظاهر صورت غلط شو ظاهر بین می په ظاهر صورت غلط شو بابا تن په خار او پټ خزانه يم بابا تن په خار او پټ خزانه يم زکه سره کوم جون په ويرانا يم زکه سره کوم جون په ويرانا يم چې ما ہم شراب ہم پیمانہ یم کسر لکم اجنون پا ویرانا یم ام ساقیم ام شراب ام پیمانا یم کسر لکم اجنون پا ویرانا یم چمائن پا چمائن چمائن پا پری وش جانانا یم کسر لکم اجنون پا ویرانا یم
رنا وجنی پڑی ہوں مزڑا خفا جنی پڑی وہ مزڑا خفا دے نخبل خار پا ما خامو مزڑا خفا دے دا وطن جنی وخبل قسمت تجاری دا وطن جنی وخبل قسمت تجاری پتڑلو مکتبو مزڑا خفا دے پتڑلو مکتبو مزڑا خفا دے خفا فجایلو فیصلو مزرا خفا دے پتڑلو مکتبو مزرا خفا دے پتڑلو مکتبو مزرا خفا دے